السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوه. نن دوشنبه د زمری یا اسد 28 او د اگست 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د امریکا د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ ملي کانګره نن دوشنبه په شیکاګو کې پیلېږي. په دغې کانګره کې به د یاد ګوند سیاستوال او فعالان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کمالا هاریس نوماندي تایید کړي. کمالا هاریس چې د اوسني ولسمشر جو بایدن مرستیاله ده، وروسته له هغه د ډیموکرات ګوند نومانده شوه چې بایدن 13 میاشت ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ لاس په سر شو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د ډیموکراتانو ملي کانګرې ته به نن دوشنبه جو بایدن وینا وکړي، او په نورو ویناوالو کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما نوم هم شامل دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشریزه ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزي پرون یکشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د 115 کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ویلي د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلی. هغه په دې پیغام کې ټینګار کړی چې د خپلواک او په خپلو پښو ولاړ افغانستان لپاره اړینه ده چې د علم په ګاڼه سمبال نجونې د خپلو ورونو تر څنګ ودرېږي او هیواد د احتیاج خلاص کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال نږدې 500,000 نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او دغه راز پوهنتونونو څخه بې برخې دي. افغان سیاستوال او نړیوالو ادارو او هیوادونو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د دریو کلونو په پوره کېدو لا هم د نجونو د تعلیم برخلیک روښانه نه دی. بلورته د طب په برخه کې 40 تنه افغان محصلان د اونۍ سکاټلند ته ځي څو هلته خپلې زده کړې وکړي. دا نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومې شوې وې، په میاشتو میاشتو یې په پاکستان کې د بریتانیا د ویزې انتظار کاوه. دوی بالاخره د یکشمې په ورځ برېټانوي رسنیو په حواله وویل شول چې دغو نجونو ویزې ترلاسه کړي او تمه ده چې دا اونۍ سکاټلند ته سفر وکړي. د بلوچستان په لورلای کې د برات خان باختر په نوم یو پخوانی افغان پوځي د نامعلوم کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. برات خان باختر د جمهوری نظام پر مهال د پکتیکا ولایت د مټاخان ولسوالۍ امنی قومندان وو. د افغانستان د ړنګ شوي اردو یو لوړپوړي قومندان جنرال سمی سادات پر خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي چې قومندان برات د طالبانو لخوا وژل شوی. سمی سادات چې د طالبانو د یوې مخالفې ډلې د افغانستان متحده جبهې مشري هم کوي، زیاته کړې چې د دغه وژل شوي افغان پوځي غچ به واخلي. سمی سادات د پاکستان له حکومت هم غوښتي چې د پخوانیو افغان پوځیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د ایران په شمال ختیځ کې د دغه هیواد د پوځ قومندان جنرال سرویس امان اللهی ویلي له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د دیوال جوړول به د ده په خبره دوامدار امنیت راولي. د ایران دولتي اژانس سرنا خبر ورکړی چې دغه ایرانی جنرال پرون د افغانستان د پولې سره نږدې دا سیمه کتلې او د یاد دیوال جوړولې د افغانستان او ایران ترمنځ د امنیت په ټینګېدو کې مهم ګام بللې دی. مخکې ویل شوی و چې ایران غواړي له افغانستان سره په شاوخوا 295 کیلومتره اوږده پوله باندې 4 متره لوړ دیوال جوړ کړي چې چارې به یې د دریو کلونو په موده کې بشپړې شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. جرمنی وایي د هغو افغان پناغښتونکو د پناغښتنې اسناد لغوه کوي چې په پټه افغانستان ته سفرونه کوي.
په دغه برخه کې د جرمنی حکومت جدي دی او دوی داسې انګیري چې هغه کسان چې دوی افغانستان ته سفرونه کولی شي په حقیقت کې دوی سیاسي پناهندګي باید دغه کسانو ته ورنه کړ شي.
کابل کې د ازبکستان د سوداګرو د جوړ شوي نندارتون وروستۍ او درېیمه ورځ سوداګر یې ګټور ګام بولي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غزې له جګړې وروسته د لسم ځل لپاره تل ابیب ته رسېدلی، او خوست کې له ژورنالیزم په هنځي لزګونه محصلان فارغ شوی، دوی د رسنیو ملاتړ مهم بولی.
د دولت څخه د نور مؤسسو څخه نړیوال مؤسسو څخه مهمه ده چې په هیواد کې افغانستان کې نه کاغذ سیمایي رسنۍ دي کوملي رسنۍ دي د حمایت شي.
که دغه خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي، نور راپورونه او ساسو پیغامونه هم درته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبری مجلې د سر راپورته. جرمن چارواکي وایي د هغو افغانانو د کډوالۍ دوسیې او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره په پټه افغانستان ته تللي وي. د جرمني د پارلمان ځینو غړو ویلي افغان پناه غوښتونکي په ډېرې اسانۍ افغانستان ته سفرونه کوي، حال دا چې اکثرو یې د کډوالۍ په دوسیه کې ویلي چې افغانستان ته د خطر له کبله سفر نشي کولی. د جرمني د فدرال مقرراتو له مخې کوم کسان چې له خپلو اصلي هیوادونو د ورپې خطر په خاطر جرمني ته تللي او هلته یې د پناه غوښتنه کړې، بیرته خپلو هیوادونو ته له خاصو شرایطو پرته د ستنېدو یا سفر اجازه نه لري. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
په اروپایي هیوادونو کې چې جولای او اګست کابو دوه میاشتې دوبنۍ رخصتۍ وي، نو اکثر خلک له خپلو کورنیو سره یا هم یوازې د رخصتیو لپاره نورو هیوادونو ته سفرونه کوي. د افغان کډوالو په تېره بیا هغو لپاره چې په خپل اصلي هیواد کې د اروپې خطر په خاطر جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو ته کډه شوي، دا شرایط لږ څه فرق کوي. د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو د فدرال ادارې د مقرراتو له مخې کوم کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي، یوازې په خاصو شرایطو کې د سفر اجازه ورکول کیږي، که نه خپل سری او له اجازې پرته سفرونه د کډوالۍ او پناه غوښتنې د دوسیو د لغوه کېدو سبب شي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر ویلي په وروستیو کې ګڼ افغانان په تیره بیا هغو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس جرمني ته کډه شوي او د ورپېښ خطر په خاطر یې پناه غوښتې، اوس په اسانۍ افغانستان ته سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کرسچن ډیموکراتیک او محافظه کاره ګوند د ائتلاف د پارلماني ډلې مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای دی چې حکومت له دې مسلې سره هېڅ چلند نه کوي. په دې وروستیو کې له فدرال حکومت وپوښتل چې د څومره خلکو د اوسېدو اقامت د هغوی اصلي هیوادونو ته د سفرونو په خاطر اخیستل شوي. ځواب یې دا و چې نه پوهېږو، ځکه موږ دا ارقام نه ساتو. د کډوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټام بیا ویلي هیواد یې د نړۍ په مخ خلاص دی، خو د ده په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي چې هغه کسان چې د پناه غوښتنې یې کړي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتیو لپاره تللي، سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي. په جرمني کې میشت افغان کارپوه د برلین پوهنتون استاد اسحاق اتمر د ازادي راډیو دا پوښتنه چې د جرمن چارواکو دا دریس څومره جدي ده، داسې ځواب کړه.
ځینې افغانان داسې لیدل شوي دي چې دوی سره د دې نه چې دوی سیاسي پاسپورټ لري او دوی یا د پاکستان د لارې نه یا د ایران د لارې نه دوی افغانستان ته سفرونه کړي. نو په دغه برخه کې د جرمني حکومت جدي دی او دوی داسې انګیري چې هغه کسان چې دوی افغانستان ته سفرونه کولی شي، په حقیقت کې دوی سیاسي پناهندګي باید دغه کسانو ته ورنه کړل شي، او که چا هم دغه سیاسي پناهندګي هغه ترلاسه کړي، د هغه پناهندگی دی لغوه شي. په یقین سره چې دا د افغانانو په پناهندگی باندې دا ډیر تاثیر کولی شي.
جرمني له کلونو راهیسې د افغان کډوالو د ډیپورټ یا ایستلو پروسه ځنډولې، ځکه په دغه هیواد کې ګڼ تحولات د دې لامل شول چې د کډوالو د ایستلو په پروسې باندې فشارونه زیات او چارواکي له تطبیق لاس واخلي. خو په دې وروستیو څو میاشتو کې په څو بریدونو او پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلېدو د افغان کډوالو پناه غوښتونکو په وړاندې د چارواکو زغم پای ته ورسوه. د افغانانو لخوا د شویو بریدونو او پیښو بیلګې زیاتې دي، خو د جون په لومړیو کې د یو جرمن پولیس د وژنې پیښې ګڼ غبرګونونه وپارول. هغه پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو سخت ټپي او بیا یې روغتون کې ساور کړه. په جرمني کې تر سوریې وروسته د شمیر په لحاظ د افغان کډوالو تعداد زیات ده. د جرمني د احصایې د فدرال ادارې د راپور په اساس چې د 2023 کال په ډسمبر کې خپور شوی، هلته د میشتو افغانانو شمیر نږدې 4,00,000 ته رسیږي. له دې ډلې 38,000 جرمني کې زیږیدلي، خو لویه برخه یعنی شاوخوا 3,80,000 یې له افغانستان کډه شوي. ښایي دا شمیر اوس څه ناڅه زیات شوی وي، ځکه لا هم د ایران او ترکیې له لارې په قاچاقي توګه افغانان جرمني یا د اروپا نورو هیوادونو ته د رسیدو هڅې کوي.
و موریدل چې جرمني هغو افغان پناه غوښتونکو ته ګواښ کړی چې په پټه افغانستان ته سفرونه کوي او په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه لري. دوی ویلي کې چې ارته دغه چاره دوام کوي ممکن نه دغه افغان پناهغښتونکو څخه د پناهغښتنې اسناد وخستل شي. بلورته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان سی آر وایي په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د عمله زیانمن شوي خلک لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې وروستیو سیلابونو او طوفانونو ګڼې کورنۍ بې ځای کړي او دوی اوس سرپناه مرستو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوې. تفصیل له اکرام الله اکرام او
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون لسترو زیانګالو هیوادونو دی ویلي دي د دې بدلونونو لامل اغیزمن شوي افغانان لا زیات مرستو ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي وروستیو سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن شوي کسان خیمو سرپناه ملاتړ روغتیایي خدمتونو او رواني مشورو ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانونو سره مخ دی چې په ترڅ کې سیلابونه طوفانونه او وچکالي رامنځته کیږي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي د مرستو د نه رسیدو له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلي عمران ازادي راډیو ته وویل یوې خوا په سخته ګرمۍ کې د کور نه لرل او له بلې خوا د سیلابونو له امله مالي زیانونو نوموړی سخت ځپلی دی. هغه ازادي راډیو ته د مرستې د اړتیا په اړه وویل
مرستو ته خو اړتیا به ډېر لرو، په دې باندې چې د کورونو مشکل لرو، کورونه دي ګډوډ دي، وسنه لرو دومره چې موږ خپل کور ځانته جوړ کړو، خپل ځانته داسې سرپناه ځای جوړ کړو. اول خو دې ته دغه لرو، نور موږ د کار وضعیت هم خراب دی، کار هم جوړ نه دی، په دې چې کاروبارونه هم نشته دی.
د ننګرهار په سرورو ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو یو زیانمن شوي عبدالکریم دورانی هم ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو بنسټونو د مرستې تمه لري.
نو زمونږ کورنۍ چې دا ماشومان چې سرپناه نه لري، سرپرست کور نه لري، واړه بچیان ورته پاتې دي، یو یوه کونډه ورته پاتې ده، نور داسې دغه بل شیانو ته ضرورت لري. نو د کور سامانونه چې کوم دي هغه ټول د منځه تللي دي، نو دغه ځای شیانو ته ډېر ضرورت لري او اړتیا ورته لري. نو کومې نړیوالې موسسات چې دي هغه هیڅ مرسته نه ده کړې او نه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د ثور میاشتې له نیمایي څخه د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو اورښتونو او طوفانونو شاهدانو چې لامل یې سلګونه کسان مړه او ژوبل شول او د غراز ګڼو کسانو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچر مخکې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې 115,000 کسان د طبي پیښو له امله اغیزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د سیاسي مسایلو په پام کې نه نیولو پرته دې له افغانستان سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوایي پیژندنې ادارې نن یک شنبه د اګست 13 د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړي. بدخشان، نورستان، کونړ، پنشیر، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل او کندهار هغه ولایتونه یاد شوي چې د درنو اورښتونو او سیلابونو اټکل پکې شوې ده.
اوریدونکو د یو ان ایچ سی آر د اندېښنو په حواله دغه راپور چې اکرام الله اکرام چمتو کړی وو پرون یک شنبه چمتو شوی وو او د هوا د حالاتو کوم وړاندوینه چې هم وه د پرون ورځې وه او نن پورې د هوا دغه حالات اړه نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. د مهال ازادي رادیو د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 12 شپږ نوي څپو اوریدل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون جوړیدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د ټینګښت لپاره ګټور بولي. دغه نندارتون د شنبې په ورځ پرانیستل شوی او نن دوشنبه یې وروستۍ او دریمه ورځ ده. تفصیل له سنا کاکړه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو لنندارتون د پیلېدو یو ورځ وروسته په افغانستان کې د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د غنندرتون نشنبه څخه تر دوشنبه پورې د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډیره د افغانستان د مصرف وړ توکي په کې ننداري ته ایښودل شوی دی.
نندرتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو لپاره یو لوی وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو لپاره خدای زمونږ د دوو ملکونو پر روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. عملیه مسله ده دا چې مونږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زمونږ صادرات باید دوی ته زیات شي، په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هېوادونو کې د افغاني تولیداتو نندرتونونه جوړ کړي دي. پام دې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي رادیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوی په ملتیا 200 ازبکستاني سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بیلابیلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هېوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمعه محمد محمدی سندی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه لیدنه کړې ازادي راډیو ته وویل
ډیر ښه مې وایي دا مو د خبرې زده کوو، ډیر مشاهد مونږ زده کوو چې مونږ څنګه یو بل مونږ ته چې دا شو څنګه د مجدد مستقله ده. او دویمه خبره دا ده چې دا غي تولیدات هم مونږ به خبره شو چې هغه خلک څه تولید لري
یو بل پانګوال رحیم مایار په دې اړه وویل
موږ صنعتکارانو د ډیری صنعتکارانو تجارانو سره مجلس درلودل نو انشاءالله په آینده کې به کوشش کوو چې د دې تجربو څخه او د دې موږ تجربو څخه کوشش وکړو چې وښه استفاده وشي او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان تولیداتو څخه استفاده وکړو او د دې موږ تولیداتو څخه استفاده وکړي.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال، د ویزو د ترلاسه کولو، د برېښنا د تامین او سوداګرو پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبې په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هېوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې نندارتون کې په بیلابیلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره بار وړونکي او مسافر وړونکي موټر، جرثقیل، بیلابیل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږي، خو اوس ورځو منځني ختیسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یک شنبه په ورځ تل ابیب ته ورسید څو د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند یو موافقه د لاسلیک هڅه وکړي. تفصیل په دې راپور کې
لکه چې پر غزه د اسرایلو بریدونه پیل شول د اوربند هڅو په لړ کې دا سیمې ته د انتونی بلینکن لسم سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبې په ورځ له اسرایلي چارواکو سره خبرې وکړي او بیا به د سې شنبې په ورځ د مصر پلازمینې قاهرې ته لاړ شي، چېرته چې ټاکل شوې روانه اونۍ د اوربند خبرو بل پړاو پیل شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر د قطر پلازمینه دوحه کې د اوربند او د اسرایلي یرغمل شوو بندیانو د خوشې کولو په هدف ترسره شوې خبرې راغنده بللې وې او خبرداری ورکړی و چې د دغه بهیر د منولو لپاره به له هر ډول اقدام ډډه وکړي. بلینکن ورسره لاغه اسرائیل ته تللی چې د امریکا، مصر او قطر مرکچانو ویلي دوی په دوحه کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته یوې موافقې ته نږدې شوي او امریکایي او اسرائیلي چارواکو محتاطانه خوشبیني هم څرګنده کړې. خو حماس د اسرائیلو د نوي غوښتنو په وړاندې مقاومت کوله. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان ګڼل کیږي. د اوربند په وړاندیز کې درې پړاوونه ذکر شوي چې له مخې به حماس د اکتوبر 8 حملې پر مهال ټول یرغمل شوي کسان خوشي کوي او اسرائیل بې په جواب کې لغزې خپل ځواکونه باسي او فلسطینی بندیان به آزادوي. د راپورو له مخې هم یو سل لس کسان د یرغمل شوو له ډلې په غزه کې پاتې دي، که څه هم اسرائیلي چارواکي فکر کوي چې یو پر درېیمه برخه دغه خلک مړه دي. څو میاشتې مخکې د لومړني اوربند پر مهال ګڼ دا یرغمل کسان د حماس له لوري خوشې شول. د 2023 کال د اکتوبر په 8 حماس جنګیالیو پر اسرائیل په برید سره په یوه ورځ شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل. دا برید د دې لامل شو چې اسرائیل د ځمکې او هوا له لارې د غزې په خاوره لپاره بریدونه پیل کړي. د حماس تر کنټرول لاندې غازی روغتیا وزارت په خبره تر دې دمه د اسرایلو په بریدونو کې تر څلوېښتو زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. د دې سیمې لکونه خلک له خپلو کورونو کډې ته اړ شوي او ګڼ کسان د قحطۍ او ناروغیو له خطر سره مخ دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو اوس راځو دې ته چې د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم له پوهنځي څخه 15 تنه محصلان فارغ شول او ټولو فارغ شو محصلانو د رسنیو ملاتړ مهم بللی. تفصیل له نجیب الله الخیلاور.
د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي فارغ شوی محصلان له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. دوی د ټولنې د وګړو د فکرونو پر روښانولو او د دوی د سیاسي او ټولنیز پوهې په لوړولو کې د رسنیو رول ټاکونکي بولي او زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو دا اغیزمنتوب جوت دی. د ژورنالیزم پوهنځي او تن فارغ حکمت الله ابراهیم خیل مشال راډیو ته وویل
د دولت څخه او د نور مؤسسو څخه نړیوال مؤسسو څخه مو هیله ده چې په هیواد کې افغانستان کې ان کاغذ سیمه ایز رسنۍ دي که ملي رسنۍ دي دا حمایه شي، همداشان ته ترتو خبریالانو ته کاري فرصتونه برابر شي. او د دو په اوس وخت کې ډیری رسنۍ موږ وینو چې ولیدلې دي ډیری ژوبلې دي مالي ملاتړ څخه.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د رسنیو برخې صنعت څخه پراخه ده او له دې فرصته په استفادې د ژورنالیزم ډیری محصلان پکې د نظري زده کړو په خوا کې خپل عملي مهارتونه هم لوړوي. د ژورنالیزم د پوهنځي او بل فارغ محمد علیم هاشمي وایي
نو دلته د عملي زده کړو زمینه یو څه ضعیفه وه، د همدې لپاره موږ ته په یو خصوصي رسنۍ کې کار پیدا شو او په هغې کې معمولا کار ترسره کړو. اوس دې ته موږ آماده شوي یو چې موږ خپله کله چې دې ځای څخه فارغ شو وکولی شو عملاً په یو رسنۍ کې کار وکړو.
خوستی محصلان زیاتوي د وخت په تیریدو او د استادانو د علمي کچې په لوړېدو سره په دې پوهنتون کې زده کړې معیار او تحصیلي کیفیت لوړ شوی دی. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ بسم الله زهیر ملوایی
دغه استادان لرو چې هغه په خارجي هیوادونو کې لکه مثلا انډیا شو، تاجکستان شو، په دې هیوادونو کې دوی زده کړې کړې دي. دوی د زده کړو تر چتر لاندې موږ دلته روزل کېږو او دلته د عملي کارونو مخته کېږو.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون مسؤلین او استادان هم په اوس وخت کې د محصلانو پر وړتیا او باورمندۍ وایي هغوی د رسنیو په پرمختګ او ګټورتوب کې اغیزمن تمامېدلی شي. د ژورنالیزم پوهنځي او استاد وحیدالله زیار وویل
د ژورنالیزم په برخه کې رادیو ژورنالیزم دا، تلویزیونی ژورنالیزم دا، چاپي ژورنالیزم دا او د ننني عصر یو مهمه پدیده چې آنلاین ژورنالیزم دا، په دغه برخه باندې محصلینو ته کار شوی. همدارنګه د اماریکو په برخه کې محصلینو ته د وخت له اړتیا سره سم نوي درسونه ورکړل شوي دي، څو د ادارو د مفکورو لپاره، د خدماتو لپاره او همدارنګه د دوی د تولیداتو لپاره رښتینی او وړ کمپاینران جوړ شي.
یاد دیوی په خوست کې دا مهال شاوخوا شل غږیزی او انځوریزی رسنۍ په فعالیت بوختی دي چې په اوس وخت کې ډیر تمرکز په خوانیزو خپرونو دی چې زرګونه نجونې او هلکان ورڅخه د انګلیسي ژبې، کمپیوټر، ریاضي او نورو برخو کې زده کړې کوي. د دې ترڅنګ د خوست په رسنیو کې یو شمېر ژورنالیستانو ته دایمي کار او بیا د ژورنالیزم د برخې محصلانو ته د عملي زده کړو فرصتونه هم څناڅه برابر شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو اوس هم د دغه خبری مجلې وروستی راپور راخلو. یو شمیر هغه په عمر پاخه کسان چې له زده کړو پاتې دي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړو د کورسونو د بیا پیل غوښتنه کوي. دوی ویلي چې د جمهوری نظام پر مهال په سیمو کې د لیک لوست زده کړو کورسونه وو، خو اوس دا کورسونه پکې شوي او غوښتنه کوي چې بیرته د ورته دا کورسونه پرانستل شي. په دې اړه پام وکړئ د حدیث پردیس راپور ته، ورپسې ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر هغه کسان چې د جنگ جګړو له کبله له زده کړو پاتې شوي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمو کې د سواد زده کړې کورسونه فعال وو، خو اوس هغه فرصتونه نشته. په عمر پوخ سید رحمان چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی وایي ښوونځی نه دی لوستی، خو په خپله سیمه کې د سواد زده کړې د کورس د بیا فعالېدو غوښتنه کوي.
سواد آموز جمهوریت هم
په تیر جمهوری نظام کې د سواد زده کړې کورس فعال و، اوس لري زه خپله لیک لوست نشم کولی. خلک اوس زده کړې نه کوي، خو که بیا هم دغه کورسونه فعال شي د راتلونکي لپاره به موږ ته یوه روښنایي وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم ورته غوښتنه لري او وایي چې د سواد زده کړې کورسونه د دوی لپاره ډیر ضرور دي.
سواد آموزی کورسونه خو د هر انسان لپاره بهتره دي، خپل ځان پې وپېژني او خپل ځای وپېژني. اشد ضرورت لرو چې سواد آموزی کورسونه جوړ شي. داسې کلیو کې چې مثلا له تعلیم نه بعضې خلک محرومه پاتې شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوری نظام پر مهال 1500 تر 1500 کلونو هغو کسانو ته چې لیک لوست نه شوای کولای د لومړنیو زده کړو زمینه برابرې ده. د تیر جمهوری نظام ته پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت یوه مسؤول چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت پر مهال د سواد زده کړې 1000 کورسونه فعال وو چې ښځو او نارینه وو پکې زده کړې کولې. د دغه ادارې پخوانی مرستیال سردار محمد رحیمی وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
نرخ سواد حدودا 43% شده بود تا آخر
د یونسکو د شمیرونو مخې په افغانستان کې د لیک لوست کچا 43% شوی وه، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ کې طبیعي خبره ده چې دوی ته د سواد زده کړې پروګرامونه لومړیتوب نه لري. دوی تر ډیره د دینی مدرسو په پراخولو کې هڅه کوي. په افغانستان کې د سواد زده کړې لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري او تر هغه ځایه چې زه یې په اړه معلومات لرم هغه پخواني پروګرامونه هم
دا نیوه کې داسې مهال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. هڅه مو وکړه چې د سواد زده کړو د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم ولرو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خود از دکرو د برخې یو شمیر فعالان وایي چې لیک لوست د ټولو لپاره مهم او حتمی دی او باید په ټولنه کې د کچې د لوړولو لپاره لازم پام وشي. دغه فعالانو لړلې عبدالهادي وزین آزادی رادیو ته ویل
سواد په هر وخت کې مهم دی، په افغانستان کې ډېر ډېر اړینه مهم دی خلکو لپاره. دا په خاطر چې پوهنې وزارت خپل نور کوششونه په دې اکلا د سواد پراختیا کې ګړندی کې چټکی کې ترسو د افغانستان خلک سواد نه د لیک لوست نه برخمن شي.
دا چې افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی او تیرو کلونو کې د جنگ جګړو او نورو ستونزو له کبله ډیری افغانان له زده کړو پاتې شوي، د زده کړو د برخې پوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه اونې کې هیلې مې ومنه د ازادي رادیو ټولو کارمندانو ته سلامونه وړاندې کوم. نو خدای دې وکړي چې جوړ روغ او د سیاست جامع هم پتن وي. زما پیغام دا دی چې کاناډا هیواد چې کوم پروګرام و د آر سی سی په نامه نو هغه بند شوی دی او ایمیلو ته جواب هم نه ورکوي. نو موږ ډیر اندېښمن یو ځکه چې په سختو حالاتو کې موږ دوی سره ولاړ وو او تل مو دوی سره مرسته کړې ده، خو نه هم زموږ میلو ته جواب ورکوي او دا 2021 نه نیولې تر اوسه پورې ډېری خلک ورته انتظار دي په کومو هوټلونو او کومو وعدونو چې دوی استولي دي همالته ورته انتظار دي او میلو ته جواب نه ورکوي. او هم اوس یې هغه کوم پروګرام شو فکر کوم د ایس سی په نامه هغه بند شوی دی او زموږ ایمیلو ته هم جواب نه ورکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عصمت الله فراهی یم، د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز اوسیدونکی یم. اوس مهال په هلمند ولایت کې د بولان په سیمه کې وټل لرم. وټل یم د خرواری په نامه وټل دی. نو د هلمند ولایت د شارواسي څخه دغه یو غوښتنه لرو چې دغه دوی چې راغلي دي د طالبانو بچي چې راغلي دي دغه زموږ د بولان تر بازار پورې دا سړک او دا پل ډیر شلوغ لري، ډیر رش لري، ډیر هر ورځ موږ په تکلیف باندې تیریږو را تیریږو. هیڅ دغه نه ورته کېږي توجه نه ورته کېږي. دا ډمبر یې شروع کړی دی په 15-20 ورځې کې یو ورګ لیډر پر تیر شي ونو کې ډمبر پر ووي بیا هغه د موټرانو د ډیرو سره ولاړ شي بیا 20 ورځې بیا دوی ورک دي بیا 20 ورځې بعد بیا راوځي بیا نو کې تختکاری وکړي بیا ولاړ شي.
موږ پر روزګانات په ګزاب له سوالی هیڅ کار هم نشته، هیڅ کارګر هم کار نه لري. موږ یو کلی دی تقریبا 1500 نفوس لري، په دا 1500 نفوس کې سل کس دی نه دی ټول په ایران کې ظلمونه او وحشتونه ورسره کیږي چې هیڅ ظلم نه منلو ول نه دي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.